السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 12 منیټه دا مليحه میرزاده او فرخنده اسد درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیره ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو په پیښه کې 100 کسان وژل شوي. ګڼ ژوبل د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نېټه خپلو کورونو ته ستنېږي. او روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطې بیا بحال کړي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په دغه پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. په حرم شریف کې یو افغان کون کې ډاکټر صاحب د پیخه په اړه وایي
دا حادثه د صفا او مروې په منځ کې طوفان خو شدید و ځکه شک نشته ځکه په نورو منطقو کې هم ډېرې ولې بيخي د بيخې سترې بعضي کې بيخي دا حتی د مناو مزدلفه لارې نن بندې دي که حاجیان وغواړي چې اسې دي او معلومات لپاره لاشي څوک نه پرېږدي.
دغه پیخه په داسې وخت کې شوې چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو نه د حج د ترسره کولو لپاره مکې ته تللي دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دغه پیخې اعلان تېره شپه په ټویټر وکړ. د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 9 نېټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویلي چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توخسرای کیمپ کې دننه اوسېږي.
دا مشتی شیخانو فیروز خیل او دغه لپاره دا کلیر دی. دا د بارا نه کلیر شوی دی. د خلکو سیګی دی کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی. کورونه خلکو ته جوړ کړی.
په اورګزو ایجنسۍ کې په کال 2010 کې د مشکوک او سوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته استنې شوې دي. خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دویمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنی برخانن پایته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی کوله. سیمینار ته په خپله وینا کې گورنر وویل ګلوبلایزیشن که یو خوا ټولنې ته ګټه رسولې نوبل خواهی توانونه هم رسولې دي.
جهانیت کی روان هم عمل دی. تاریخ شاید دی چې په تیرو زورو کالو کې د جهانیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسو د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په باد وړي دي او هم دغه د پښتو سره سویلي.
دغه سیمینار نن شروع شوی چې 3 ورځې به روان وي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې لپاره راهیسي په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوې. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سواد تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سواد تعلیمي څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ریډیو ته ویلي هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجوهاتو له امله سکولونو ته انځي او زیاتوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ما ته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادي مشال ریډیو ته ویلي باید صوبایي حکومت په سیمه کې د سکولونو شمیره هم زیات کړي. د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د مالی پولیسو پر پوستو په ځانوژونکو حملو کې اته تنه ځانمرګي حمله کوونکي او لس نور وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه راز په یوه بله پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تختول کېدو وروسته وژل شوی دی. د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه وسلوالو څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشر الاسد سره د روس ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمنی په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. شټاین مایر هیله ښودلې چې ماسکو باید د شام د کورنۍ جګړه ونه غځوي. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې په یو خبري کانفرنس کې په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هڅه کوله چې د روس له خوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامانونو ورکولو پرله پسې خبرې ختمې کړې. نوموړي وویل چې د شام ولسمشر بشر الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترهګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موخه راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې، پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولې، 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 14:00 کم 9 بجې د سګوت په مراسمو کې برخه واخیسته. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې پرون په مکه کې په حرم شریف کې د تعمیراتي کرین پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. معلومات درکو، نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې. د داسې غونډو د اهمیت په اړه یو کار پوهای
دا بذات خود د دې سیمې یا د دې منطقې پورا علم کې پراختیا راولي چې یو اعلامیه مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار لوړي او سماجي غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړه شي.
د باړې خبر ایجنسی به کور شوی کورنۍ چې خپل کورونو ته تللې دي د مشکلاتو شکایت لري.
اتیا فیصد کورونا دا بالکل ڑنگ شوی دی. کم التا دے بحالے کورن دی چکم بنیادی ضرورت ندی اوبش والا بجلی سرک شول ہسپتال نہ دا دی منتا فوری فوری بحال کلشی.
پونیس پروگرام سروے کے دکی او کلیوال بینک چلے ان کے میرمنے شہزادی سر خبر لرو
ډېر ځونه زمونږ دا ښځې ډېرې ښدي او ډېرې ښه شوې. خپل کاروبار مخکې خدای یو بل باندې به څیزونه راغوستل، په خپل ښاري ته ځي، په خپل څیزونه الي، په خپله روړي، په خپله خرڅۍ.
پروګرام جمهوریت هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په مکه موزمه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کرین یو کارونو یو کرین را پریوتې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 100 کسان مړه او خواشه 238 نور ژوبل دي. کسان د مړو یا زخمیانو شهریت یا تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړی شوی، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنگلاديشیان او هندوستانیان هم یادوي. د عبدالحی کاکر رپورټ ته وکشه.
رائټرز خبری ایجنس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پروژه هغه مهال رامنځته شوه کله چې سخت باران او طوفان وو. رائټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبه شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 100 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سعودي ګزټ پر خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق کله بنگلاديش او هندستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی، په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کعبې شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 14 به دوام ولري. د کرخې دواړو خواو ته وخت په وخت پر راجوړ شو ادبي غونډو، نړیوالو سیمینارونو او جرګو کې د پښتو ژبې، کلتور او ادب د ودې او سیاسي ستونزو د هواري لپاره قراردادونه منظوريږي او اعلامیې خپرېږي، خو په ډیرو موقعو دغه سپارښتنې نه عملي کیږي. د دې په شا څه علتونه دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې واوري.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیوال سیمینار دوام لري چې پکې د کرخې دواړو خواو سیمو او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه راغلي پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د دې وړاندې هم وخت په وخت د پښتو ژبې یو شمېر نړیوال کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي چې پکې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیاسي ستونزو په اړه بحثونه شوي دي. په داسې حال کې چې د کرخې دواړو خواو ته پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران نه تیریږي، دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او کلتور په وده کې څه کردار لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي:
یو خدای ده چې د فرنګیانو یا د علماو، د محققینو یو بل سره ناشته او د یو بل خبره اورېدل او د یو بل تحقیقونه خبرېدل، دا به ذات خود د دې سیمې یا د دې منطقې پوره علم کې پراختیا راولي. دویمه خبره دا ده چې د مختلفو کلتوري څانګو د غاړې نه چې څومره هم هلې ځلې کېږي، د یو بل د هلو ځلو نه خبر شي او یو بل سره یو بشپړ جال جوړ شي. دریمه خبره دا ده چې یو اعلامیه هم مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار هم راوړي او سماجي غاړه باندې، ټولنیز غاړه باندې یو خبر هم په مخکې لاړ شي، یو بیان هم په مخکې لاړ شي.
د دین وړاندې په پیښور، کوټا او کابل کې په شوي نړیوالو غونډو کې ځینې اعلامیې هم خپرې شوې دي، خو تر ډېره حده په هغه عمل نه دی شوی. په پیښور کې د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپو شیرالم شینواری وایي د دې اعلامیو د نه عمل کېدو یو لویه وجه د متعلقه حکومتونو بې غوري ده.
کال 1900 د هند تقسیم نمخ ته شروع شي او دا غیر پس بیا افغانستان کې کابل ټولنه وا په پیښور کې
ځینې کارپوهان وایي دا کانفرنسونه او سیمینارونه هغه وخت د پښتنو په ټولنه اغیز لرلی شي کله چې د دې د سپارښتنو د عملي کولو لپاره کار وشي او وخت په وخت د ریاستي ادارو مخې ته کېښودل شي. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین:
دغه اعلامیو د فالو اپ لپاره، د هغې څارنې لپاره داسې کمیټې تر مخه نه راځي چې هغې سره ینا کمیټي چې هغه ریپرزینټیټیو کمیټي، نمائنده کمیټي وي، نمائنده کمیټه د دې منطقې په مختلفو دولتونو سره د هغې څارنه وکړي، د هغې فالو اپ وکړي او مسلسل خلکو سره، د دولتي خلکو سره په دې ناسته وکړي او په دې خبرې اترې وکړي. که چېرته رپورټ مخې ته د عمومي وړاندیزونو راشي، نو هغه وړاندیزونه او هغه مطالبې هغه خلکو ته ډېرې کمې ورسي کوم خلک چې فیصلې کوي.
د ادبی غونډو او کانفرنسونو سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په قامي ستونزو جرګې هم شوې دي، خو په ډیرو موقعو دغه جرګو غوښتنې او سپارښتنې نه دي عملي شوې.
تاسو د شاهین بنیری رپورت ته غوګوي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. یو بل خبر ترزو چې اته کله مخ کې دا وخت خیبر پښتونخوا گورنر په ټولو قبایلي ایجنسو کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستلو اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې په صدا او پاړه چینار کې د یادو کالجونو لپاره ټولې تیاریاں هم نيستې پوره شوې. خو د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان وایي چې د ځینې لاملونو له وجې دغه منصوبه د ځنډ ښکار ده. تفصیل زلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2008 کال د اگست په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت گورنر اویس غنی د چارواکو په یو غونډه کې په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو منځوري ورکړه. د کال 2008 د اگست په 15مه نیټه د اسلامي کالج یونیورسيټي انتظامیه او فاټا سیکریټریټ په لومړی مرحله کې د ګورنمنټ کالج کامرس پاړه چینار او د سدې د ایوان پبلک سکول د ودانیو په سبرخه کې د اسلامي کالج په سانګو پرانستلو باندې سلا شول. په دې منصوبه کې د اسلامي کالج انتظامیه ل خپل اړخه د 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د منصوبې د اعلان د اتو کالو تیرېدو باوجود د اسلامي کالج سانګې نه خو په نورو قبایلي سیمو کې خلاصې شوې او نه هم په پاړه چینار او صده کې چې ټولې تیاریانې یې نږدې پوره وي. په دې اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
ان فاکت زمونږ دا غو چې مونږ د انټرنټ شروع کوو فرست ایئر نه او دا بیا په بارا بوزو مونږ د اډمیشن د پرایس په بو بس زه پکې کډنټ شوم او پروبلی هغه وخت کې جوړې ده بیا روسو پکې د پارت ان اف ریزرویشن ځل نو ټول په ځای اف پاتې شو. زه چې بیا رالم واپس اگین مونږ دا غږ نه پکټ اپ چې وزیرستان کې مو وخت یې وکړ آی فیلټ اټ چیر می بی دا کم کرایسس چې دی کبل تل ایجوکیشن ایکستنشن کې دی چې دیس می امپروو کورم ایجنس سره مونږ ایون په وزیرستان کې ناشې ده حکومت یې باندې خبرې اترې شروع کړې.
پروفیسر اجمل خان زیاته کړه چې د ځنې لاملونو لوجې په پړه چینار او ساده کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو دغه منصوبه وزنډول شو. خو د لاملونو په اړه د تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. لقرمی جنسې د قامی سملې په خوانی غړې منیر اورګزی وای چې په دې لړکی کوششونه کوي خو موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې منصوبه کې دلچسپي نه اخلي.
نوال په نور باندې تعلیم باندې توجه وکړو چې د نوم کله سټیفیکیشن حاصل کوو غواړم ورسته به مو د مسلمان کلیجه د تاسو په باره کې سوچ کوم او د دې باندې د ګورنر ذاتی تور باندې د ښځې فلحال مخالف تا مو کوشش وکړو چې دا مو کنوینس کړو کو
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. دا کبالی سیمو د قدرت یافتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسی د باړې خواوشه 850,900 کورنۍ خپل کورونو ته لیږلې دي او دوی ته مالی مرستې هم ورکړې دي. خو بیا د باړې مشران وای چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت دوی ودانو او تعلیمي ادارو ته ډیر زیانونه اوریدلې دي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې هم نه لري چې باید ورته ورکړل شي او د بیا بحالې کارونه هم ورته پیل شي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرحات چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د کبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسی د باړې خواوشه 850,900 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي چې په دې کې اکاخیل، کمبرخیل، برکمبرخیل، شلوبر او ملک دین خیل شامل دي. او اوس د کمرخیل قبیلے ستنیدل دوام لري. اف ڈی می وای چې دې کډوالو ته د ستنېدو نه پس د هرې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي. خو بیا د باډې مشران وایي چې ستنېدو ته خوشحاله دي، خو دلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو له وجې د دوی کورونه، سکولونه او نورې ادارې ویجاړې شوي دي او باید حکومت ورله سهولتونه ورکړي او په باډه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې حکلا د باډې سیمې یو مشر سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي،
خلق دی بے پناہ مسائل اسرا مخامخ تھی اور وہ شکایتوں روان دی دے سم کارڈ دے رجسٹریشن فارم ولتا ڈیٹا انٹری ریکارڈ کورنا بالکل تقریباً چی مونگ دا وینو چی اتیا فیصد کورنا دا بالکل ڈنگ شوی دی. دوسرا وسرا چکم التا دے بحالے کورن دی چکم بنیادی ضرورت نہ دی اوبش والا بجلیش والا سرکش والا لیارش والے اور وسرا چکم دے صحت تے پر اسپتال نہ بیچ یو دا دی مونگ تا فوری فوری بحال کلشی.
او دا باڑی یو بلتن جمیلہ پریدی د ستنو شو خلقو د مشکلاتو پاړه وویل،
فی الحال په بوڑا کې چې کم خلق ننوتلی وي خپلو کورونو لا نو یو خدادو چې ولته تر اوسه پرې تعلیمي څه بندوبست نشته دی. په دا چې څومره سکولونه وو، څومره سرکاري سکولونه وو، کم ډیګری کالج وو یا ګرل سکولونه دي، هغه ټول لکه مسمار دي. نو ظاهره خبره ده چې سکول نه وي څوک به تعلیم چېرته حاصل کړي. لکه د عوام دا مطالبه ده چې هغه ولته یې لوکې له واپس کړل چې کمې لیارې دي، کمې سهولت والا لیار ده چې هغه ته کولی شي کم سکولونه دي هغه څه متبادل بندوبست وشي کبه ایمرجنسی کې نه جوړیږي. سه ټینډ طریقې جوړ شي خو خپل موشمنو لا دغه نه علاوه ولته بجلی ډیر په های لیول باندې ډیمیج شوی دو چې کم اس کم په بجلی کې کور وشي.
په خیبر هاوس په خبر کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف بیاوی چې د باډې خلکو د بیا بحالې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج باندې کار روان دی او دلته بعد دغه پیکج نه ټول وران شوی سکولونه او د خلکو کور بیا جوړولی شي او دلته بعد اوبو بجلی نظام هم بیا بحالوي. یاد دیویش د خبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. خو بیا دې سره اړوند سیمه تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
چارواکی وایي د کورم ایجنسۍ خواو شاته سوه بې کوره کړل شوي خلک به د روانې میاشتې پر 29 نیټه کورونو ته ستنېږي. دغه خلک په توخ سرای کمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کمپه بهر میشت دي هغوی به په دویمه مرحله کې ستنوي. تفضیل له طارق اورکزی په رپورټ کې دی.
د هنګو په توخ سرای کمپ کې میشت د اورکزو د کورنۍ او بېځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 29 نیټې راهیسې پیل کېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي،
دا میشتي شیخان او فیروزخیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیر دي، دا د بارا نه کلیر شوی دي. د خلکو سیګي دي کوم یونیسیار شیلټرینګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي. دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دي، خدای خلکو په سینو وکړي. په الحال مونږ فرست
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وځنډولې شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سکیورټي صورتحال له کبله اجازه ملونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د کوزي او په منځني اورکزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا 6,000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمیره څخه د پاسه 6,000 خودلې کېږي چې شاوخوا 1,500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د علي خیلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي، په کار دی چې حکومت زر ته زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوزو مومندو ایجنسی د اقرب ډاک د سرکاري سکول زده کوونکي پر خالي ډاک ناست زده کړې کوي. په دې سکول کې یو سلسله ویښ ماشومان سبق وایي، خو استادان یې یوازې درې دي. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو محروم دي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د کوزه محمود ایجنسی په اقرب ډاک کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وای چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپلې اوبه شته، او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغارې.
عادل اوبه هم نشته، د ټاټرونه هم نشته، دلته ناستې دي سورت ګرمي خوې. عبدالباسط قالاین تینا تا وکړی دی وبم نشه وبول لریزو استادان مارموت ناستی.
په دې سکول کې یو سل او څلويخ ماشومان سبق وای چې د نزدیک کلو ناراضي، او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینی ماشومان د کوټو سورو تناستوي.
مسعود سلورنګ کی ټراټونم نشته او چال دیواریم نشته، واړه منډه را منډه وخی او بو بلی راځي او بولا غتا کوټه زم کرام نه کځي. نو استادان له کولر کې راولو منګه یی دوت بکسان زوت د سکول به راځو دلته بوټو مرتناست او د برانډا کې واړه ناشتي چې کله غرمه شي نور ډیره ګرمي جمع واړه یو زینش تر یو واړه یو بل پاسه ناشتي خني چا صدرونه راوړي چا بلین نر کمره واړه ده.
دغه کلی وسیدونکو سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم خکول وغواړي، نو اول دی بنیادی تعلیمي اداري خې کړي چې د ماشومان بنیاد مضبوط شي.
د کپلو د غوشي پیښو لیکنه د غریبانی ټول غریبانان دي واسه نشته چې د دې د کپلو د جامو خیال وساتل شي، او د کتابونو د غوشي نه ټاټونو ماټونو بندوبست نشته. جدا همدا سي ناستي په ډاګه باندې کنه.
د دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبرې وکړې.
ماشومان چې موږ کنټرول کولم نشو، ځکه موږ درې کسان یو سبق لوي خبره د کنټرول ایم ګران دي. په دې وجه باندې چې کوم ځمله په کار شمله ټیچر راکی کومه کې ماشومان نه راځي، نو بهر خلک ماشومان بار ولاړي دیوارونو میوارونو ته فور ته، او اکثر کوم دې بیا موږ چټي کو را کښات نه والا کمرو کې کوم دې پیندم سلورن پیندم درېم دویم والا دا کمرو کې کینو خو سخته ګرمي.
سرکاري انتظامی چارواکي وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوون کړي، او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان دغه ستونزې هوارې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت د توانایي د بحران احساس دی او په دې لړ کې په مختلفو منصوبو کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې د سرمایه‌کارو او کاروباري خلکو له وفد سره په خبرو کې د وزیر اعظم وینا وه چې په ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه د روان کال دسمبر کې کار شروع شي. د نوموړي پرون ویل چې په د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د کاروباري رورولې او سرمایه‌کارو یو وفد سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وې چې ټول ملک او خصوصا کراچۍ کې د امن بحالې سره د تجارتي رورولې اعتماد بحال شوې دی. د په خبره حکومت سره د توانایي د کمښت احساس دی، او دغه وجه ده چې حکومت د متبادل ذریعو نه د بجلی پیدا کولو په منصوبو کار کوي. د نواز شریف وینا وا چې روان کال دسمبر میاشت کې به په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع شي. مشال ریډیو چې کلا د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د تیل او ګیس د چارو کارپو او د هسکال پیٹرولیم د چیئرمین ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوے
پاکستان کو اس وقت کوئی 2 بلین فیٹ پر ڈے کی شارٹیج ہے.
دا وقت پاکستان تقریبا 2 بلین کیوبک فٹ گیس روزانہ کمی سره مخ ته، او د دې کمی ختمول د پاره به تاسو یا د بهر نه گیس راغواړی، او یا به په ملک دننه د گیس او تیلو لټون کوي. خو د دې ټولو منصوبو سر تر رسیدو کې به وخت لګي. بل خبردار چې د بهر په نسبت د ملک دننه گیس ډیر ارزان دی، خو مونږ یوازې ملکی گیس ته اړتیا نه کولې، بلکې د تاپی او ایران ګیس پایپ لاین په ګډون په مختلفو منصوبو کار کول دي. خو دې سره سره چې موږ کوم بې درېغه ګیس استعمالو، هغه استعمال به هم کمول وي.
همداراز د سیمیزو او سیاسي چارو یو بل کارپو او پوهان ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دې سره به د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حد پوره شي، خو دې لپاره ضروري ده چې د منطقې امنیتي وضع سم کړی شي. دې زیاتوي،
زګنم چې دا د پاکستان په کامی ګټو کې ده، او موجوده وخت کې پاکستان ته د ګیس ډیر ضرورت دی. نو دې سره به زموږ ډیر کار روان شي. خو دې لړ کې یو مسله د افغانستان امنیت ده، او تر څو چې دا خبره وي نو په تاپی منصوبه عمل درآمد ګران دی، نو ځکه به تر ټولو اول د سیمې امنیت لپاره اقدامات کول وي. خو به هر حال پاکستان دې سلسله کې ډېر وخت ضایع کړی او اوس پاکستان له پدې منصوبه عمل کول پکار دي او نور اسارول نه دي پکار.
د ذکر دا چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان شامل دي او دغه لړکې د پاکستان افغانستان ترمنځ ترانزیت یا راهداری لوزنامه هم شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او پولیسونه ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبل کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د اورنګزو ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دویمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. په هند کې نن د ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه نن په پیتلاوت عمومي ښار کې په یو رېسټورانټ کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو او د 100 زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو چوکو مستفی شول. په وزیر اعظم او د هغه په کابینه د درغلیو تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې هم زیاتوي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دغه پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د خبرونه په دې برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو. اول به په سروې کې لا پښتنې میرمنې شهزادی سره خبرې واوري چې یو ویلج بانک چلوي او خپل کاروبار هم لري. تر هغې وروسته پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. په نننی پروګرام کې را سره لپې خبره شهزادی میلمنه ده. شهزادی د چمکنو په یو کلی کې کلیوال بانک یا د ویلج بانک مشره ده. دغه بانک خصو ته د کاروبار لپاره وړې قرضې ورکوي. د دې ترڅنګ شهزادی د اچارو او شربتو او کاروبار هم کوي. د رنگ سازۍ له کار سره هم تعلق ساتي او جینکو او خصو ته د دغو هنرونو تربيت هم ورکوي. په نننی پروګرام کې له شهزادی سره خبرې کوو. شهزادی تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
وعلیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه اخلئ. شهزادی اول که تاسو لګ اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ او چرته پاتې کیږئ؟ پېښور کې خو پاتې کیږئ خو په کومه سیمه کې؟
مونږ د چوګوجر کلی دی. زمونږ چمکني سره پیښې دی.
تاسو د چوا گجر سره تعلق ساتئ. تاسو ذکر کو چې چمکنی کې دغه کلی دی، کلیواله سیمه ده. نو څنګه تاسو خو د ویلج بانک ذکر کو؟ کلک شانتي تفصیل راکړئ چې دا ویلج بانک ویس تاسو کار څه دی، څنګه مشري کوئ،
سنگم دا کار پر مخ وړي دي تر اوسه پوري
مخکې دلته تنظیمونه به جوړېدل بیا تنظیمونه نه د خلکو لپاره پیسې ورکول ګروپونو په شکل کې نو بیا چې د هغې نه وروسته د هغې والا راله ل سارسپي والا هغې ویلې چې مونږ تاسو له ویلج بینک ورکوو نو مونږ له لکه ډېر حیران شو چې مونږ خو بغیر تعلیم خلک یو مونږ له څنګه د ویلج بینک به مونږ څنګه چلو دا به ویلج بینک څنګه وي مطلب چې مونږ خو داسې زموږ پوهې نه وه هغې چې دی نو هغې بیا راله زموږ ټول تنظیمونه مونږ ته ویل دا تنظیمونه والا ټول خلک روغ واړی مونږ ټول خلک روغ وستل چیر ټایم پکې وشله او پکې مشورې او پکې ټول خلک هم راغون شو هغوی پکې خپل مشورې وکړلې صحیح مشوره وکړله نو هغې سلدانګري مشره کله د هغې کله د بینک د کیس مشره کله د یاسمین وه یاسمین مشره کله مامی مشره کله زه شهزادی پروینه
خبر شو چې دغه شانتی تنظیمونه کار کولی شي بیا دوی څنګه تاسو راټول کړي
هغه مامي کرا سلطان زری کرا رااله لومون کرا رااله نو هغه ویل چې موږ دا تنظیمونه جوړ کړو نو هغه موږ دا تنظیمونه جوړ کړل نو مخکې دا تنظیمونه په تور باندې د پیسې ورکړل کېدلې او بیا هغه وروسته دا تنظیمونه هغه دی ویل چې دا تنظیمونه سره غونډه کوي چې موږ تاسو له بینک ورکړو نو هغه تنظیمونه بیا موږ راغون کړل نو بیا موږ له دوی بینک راکړلو نو بینک داسې ځای داسې بس بوټونه واچولی شو نو بس بوټونو په ځای خپل تندري او یاسمین سلیکټ کړله او موږ درې کسان
بیا دا کلیوال بینک چې اوس شروع شوی دی ویلج بینک تاسو څنګه قرضې ورکوئ د څه لپاره ورکوئ
موږ قرضه موږ ډېر زنانه دلته نه قرضه اخلي د بازار ټول سامان دا د سرخي پوډر دا بازار ټول سامان روړي دوخه روړي کپڑا روړي پې مال اخلي کور کې ساتي چې چلې شي مطلب چې څه وخت دا نه کاروبارونه کوي دا او دا دا ډېر زنانه استعمالې زموږ د پیسې او بینک هم زنانه موږ سلو نارینه موږ رسېشته ده بغیر تعلیم یو موږ چې دا بدري دي نه کوي دوه موږ ساتلي دي چې دا موږ له دې سمې صحیح زموږ له حساب کتاب دا موږ په هغه باندې برابر بل چې موږ هم تعلیم
د تعلیم نه بغیر دا کار ستاسو لپاره څنګه او څنګه چیلنجونه پکې تاسو دا کار تر اوسه څنګه پر مخ بوتلو
موږ له د دې بیخ د ذریعہ موږ په صرف پیسې نه دي ورکړي چې داسې ادارې راغلي چې داسې موږ له لارې کوڅې پخې شوې نلکي ولګېدلې شوې لښتې پخې شوې نو ما چې زه خپل لور لپاره خپل د لور تپوس نه کوم زما د لور تپوس به څوک کوي هغه لور
خپل حق خبر دی او قانونی کاروائی عدالتی نو دوی پای کې شاته نه پاتې کیږي تاسو خبره کوله چې ښځې کامیابې شوې دي پوه شوې دي په سیمه کې تربیتونه ورته ورکړل شو څه داسې کامیابی کیسې لري چې تاسو لیدلې وي په کلي کې ستاسو کلی په اقتصادي لحاظ سره په معاشي لحاظ سره څه فرق څه بدلون لیدلی دی په خپل علاقه کې
دي زمو په علاقه کې ډېر بدلون رالو ډېر غریبي و ډېر عاجزي و لکه زنانه خو بس کورونو کې کولی کولی دا خړی چې خلک دا ډېر باري خېلیا دا قبلیان دا ټوپیا ټوپۍ غټه غټه دا کولی په سره ایدا به کول نور کاروبار د سپچنا اوس چې دنو سره یو کاروبار زنانه کوي حکومت سره ولا سبا ناشې
لکه اوس په خپل خو ولاړ دي
ولا سنا سره اوس چې نو اوس په خپل شکر الحمدللہ دادی سرور جی نہ کہیں ماں پکے کھلے وعدہ کلے دو دامن ماں پکے وعدہ کل مقدس سوچ دے سڑی کاروبار نو زما سڑے بیمار ہو چھ ماں دادا دل پٹو رہنے کو دے دی اٹھان کرنے کے ملو شو نو ماں بدا دی دکانوں کے بلگ لگا کولو ماں باور کولو او چھ دین دالو پٹو ٹریننگ ماں خپل دا کور کلو پٹی برنگولے او دا ماں خپل زان خپل بچی بم پہ ساتلا او شکر الحمدللہ کہ بس جی نہ کہیں میں وعدہ شو او یوجی چینی میں پاتے دا دو لکان میں وعدہ کری دی او خپل شکر الحمدللہ بس خپل بجیت کې پیسې وی تاسو د خلکو هیلپ را سره وی نو زما دومره امید ساتم چې د دینه په مخ کې مونږ زو زنګ دا نور دا غریبانو پیندې ناشتي دی کونډې ناشتي دی کورونو کې نو مونږ یو چې دیل دي سوشي
شهزادی دا میډیا چې دا او دا ریډیو چې دا هم د تاسو دا تاسو اواز چې دی مونږ ټولو ته رسو امید کو چې دا به اوري خلک د تاسو اواز ټولو ته رسیږي او هم په دې پروګرام کې یو اوریدونکو ټلیفون کړي د تاسو نه کوم سوال لري اقوی تیار ورکو چې س ویل غاړي سې شو
ملهي خوري سلامونه نه کې هلي نیو منا په دې هله چې راتروغ او جوړ به تا ته دې ملمنه صاحب شزای صاحب ته ډېر سلام شو وایم
وعليكم السلام عيسى خان رو را ډېر مننه چې ټلیفون وکړې جی
خوشاله اوسه خورجان اول پښتنه هو زنه دا کوم چې دا ویلې چې بینګ نه چې کوم رپې دې زنه نه وته ورکی کنه نو دې په دې خپل کې دې زنه نه او کله په کثرت سره په څه شي دې زنه نه په کوم شي کې پیسې دې فکر هم ورته کې دې پیسې کم طرف ته دې په کوم شي کې دا استعمالي دې پیسې دې نه چې کوم لاړ شي او زما خبره ده چې دوی کله چې کوم کلی کې ویلج بینک یې نو هغه کله او د سره د نورو مقابله کمپټیشن چې کله کېږي نو کمپټ کې واچې نو سګوري چې دوی کله سمرا پروموټ کړی د خپل د ویلج بینک په ذریعه سره
ډېر مننه ایسا خان رو رساسو د پښتنو نه
دا د 10 مزانو تاسو ته سی والی کنا یو بل نه دی خبر شي زرین پیسو نو دغه هغه نه تیر دی چې بینګ د نامغه پیسې د نو خور د بل نه خبر شي بل نه خبر شي بل نه بل نه خبر شي دو کروڑو کې ډیره مونږه واپس کړي
ها دو کروڑه صحیح
دا پاسه دو کروڑه په څنګه ورکړی دي زنانو زنانو بغیر تقسیم زنانه یو دغه په اسانه طریقه باندې چې څه پراپرټی نه دی چې بس مطلب شناختی کارت فوټو سټیټ دی او چې ده نو بس دا غي پښتنه کول دي چې د خپل کور دی کنه د څه کام کاروبار به کوي دا پیسې واپس کولې شي کنه شي واپس کولې 1500 روپۍ منافع دا ورپسې 1000 روپۍ او نور چې په اسانه طریقه ورکوم پیسې په اسانه طریقه واپس موږ خلک
تاسو وی چې لزره 15000 شل زره داسې وړي وړي قرضې ورکوي کنه
او جی او جی وړي وړي قرضې ورکاو او دې وړو وړو قرضو کې مونږه ماشاءالله چې دینو د 2 کروڑ نه زیاتې پیسې مونږه ورکلې او څه واپس شوې او څه کیسونه چلیږي لګیا دي او خپ خوشالي خلک راځي وړي
پښتنه مې داد چې تاسو څه وینې خزي چې کم کار کول غواړي دا غي صلاحيت لري د مخ کتلو لکه په کاروباري میدان کې
کاروباری چې دا کوم ډیرونه په خپل کورونو باندې ناشې او د سیدایلا کاروبار شروع شي چې دای کارونه کوي خپل او چې د دې په خپل کور کې د کاروبار شروع شي خپل بچی ساتل شي خپل ځان ساتل شي مونږ خدغه غواړو چې د سې سکاري د سې هلپ د وکړل شي زموږ د خزو سره د سې هلپ وکړل شي چې د خپل کاروبار مخ شي خو بغیر د پیسې نه یو کاروبار هم نه مخ کیږي چې پیسې وی نو هر یو زنانه لا یو هر یو نارینه لا چل په خپل ورشي چې موږ دې غټ دی اوس وی چې موږ مخکې غټ کاروبار وکړو موږ مطلب دې چې دا کم دا جنکې د ودونو لدا جاي سامانونه دي نو مطلب دې دا لوخي دي خبر دي چې دا دی لدا موږ روړو او دی لکه دا نور زنانه ورته چې موږ لروړی تاسو نو دې سره چې دسه خو اوس هغه نشته دې چې دې سروري دا دومره غټ غړ سيزونه دی لرول خو بس غریبانه دي خپل ځان په دې ساتي دا لګ لګا غا کوي نظم زه وایم چې د دې سره د دې هغه شي چې د دې سره هلپ وکړل شي چې د دې
کتا سخپل دا تجربه را سره شریک کې شهزادی تاسو خپل هم کار کوي د اچارو د شربت جوړولو نو دا تاسو څنګه کوي چرته رسوي معیار څنګه ساتي
بس دا خو مطلب دې رنگ خو خپل کور کې کومه چې دا سخرا لروري نو خپل کور کې کومه بیا چې دا نور خوندې کې دي دا انجو ولا دې راتارنګو کې چې ترته ټرینونه شینو اته می بوزي نو بس ما د خپل جاري چې مطلب درې ورځې دې 15 ورځې دې مال خپل پیسې دې اړې دا چې تیسی نه کوي څومره وی هغه لږه ټرین کې ورته ما
پسې شي کې
دا لوپټي شي جوړي
پسې شي کې لکه لوپټي دینور سکه
اه دې جوړي دي بیډ شټونه دي
خدای ٹریننگ ورک او بیا د اچار او شربت څنګه کیسه ده دا اچار او شربت چي دي
اچار او شربت تم دې تر نه حرم کې موږ ٹریننگ کړه او د اچار او د شربت د مربي د دې ٹریننگ موږ کړه
ها
دا شربت هم جوړو دا چې دې نو بس مطلب دې ګرمۍ کې شربت شربت جوړو کدي خپل زمو کلی کې دکانونه دي زمو کلی کې سٹورونه دي دی باندې ورکو دی بیا مخ کې خرڅي مخ کې ورکې زمو د کور نه خلې خزې راشي هغه یو سي ځانونو لا اچار شي دا اچار موږ هغه کې بند کو دا چې دا وړي وړي بالټو کې نو هغه هم خلک راځي وړي رانه
خنه دا بیا څوک لکه مارکیټ ایشتا په مارکیټ کې
بازار نه دی وته با
ها ها بازار ته
بار لکه خپل دی مارکیټ لکه خپل دی مارکیټ لوته دی خو لکه بار بازار خاري تر
ها ها ها
دومره ما سره دومره پیسې نور نشته دی چې زلا خپل دا کار مخ کې خاري ته مخ کې بوزم
په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وی اوریدونکو لپاره
زه وایم چې دا دا نور خوندې کم کورونو کې ناشې دي کم خپل خاوندانو جیبونو ته ګوري ناشې دي دا خوندې دي زمونږ بیبیانو مزدوریانې کړي دي دی دی بار ته وځي دی دی خپل ځانونو لا کار پیدا کړي څه هنر دې پیدا کړي ځان لا او څه خپل کاروبار دی کړي زنانو ته څوک هیڅ سم نشي ویلی چې څه زنانه کولی شي هغه سړی نشي کولی او یو سړی ته یو سړی باندې یا یو ځای باندې نه کور چلیږي او نه چلیدې شي
ډیره مهرباني شهزادی امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د الله په امان اوریدونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د ملي کېدو د دې پر بارنو چارو د اثر موضوع سیډلې ده په خبرونه کې به د پوهانو لخوا واورئ چې جمهوریت او د بارنو چارو تګلاره څه تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کومې نیمګړتیاوې دي د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد لبل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوریت نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتی ادارو په لاس کې ده
په دې کې ډېره مبالغه کېږي دا سمه نه ده د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي د بهرنیو چارو وزارت وي استخباراتي ادارې وي فوج وي پارلمان وي دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نشي جوړولای
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څنګ په خوانی مشره او چیډونکو ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي
معاشره خپل طرز په دوسری نوعیت څخه خارجه پالیسی کو دیکھتا
ټوله نه بهرنۍ پالیسی ته په بلاتو وګوري همدا وجه ده چې مونږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړه خي ځاړي کو پاړه د حکومت یو دریزوي او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي دا یو یوازې د امریکا پاړه نه بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی
اور هندستان کې سات به اپ دیکھ لیجئے.
ډاکټر خالد غوث وايي بهرنۍ تګلارې باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
یي ډومین ہے فورن افس کا
د بارنو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسی معلومه کړي، جوړ کړي او عملی کړي. دا ډیره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسی مربع جوړه شوې ده، یعنی ډیره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلارې جوړه او عملی کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلارې نشي چلیدي.
خارجه پالیسی نہیں رن کرتے.
آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې لنور او هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وای، هر هیواد خارجه پالیسی د قامی ګټو په تناظر کې جوړوي او دا چې لدی ل جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت هو یا ڈکٹیٹرشپ
هو؟ که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلی شي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خدا سی بی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلف وي.
ل پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قامي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وايي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اوریدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بل معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لس سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگو کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلارې د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلارې له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلارې ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات کې دي.
ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهده کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو، د هغو ګټې ټولنې
ته نه رسیږي،
ترانسلیټ هوکې نه جا پاري.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څستونزې او نیمګړتیاوي دي. د دې پښتنې په جواب کې د نړیوالو اړیکو په خوانی استاد او څېړونکو خالد غوس وای، یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې دولت او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې لکه بلې د خارجه پالیسي په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا ویچتا سولخ پلے خواہ بہرانے تگلار عملی کوے بلداوی چکلہ لبل خواہ دا تگلار عملی کی گی نو تا سورتا غبرگون یا رد عمل خکارا کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادو نو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام بینو پا زنگری ڈال پا پاکستان کی بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا اولس غگ رسوی زدہ نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک مدہ او خلک زیاته مطالعه نه کوي. داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانه یا مشکلات پیدا کیږي.
خود لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړی کړی دي.
زما په فکر بهرنۍ تګلاره کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپلو حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل، بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو، ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو. هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو، نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله.
ډاکټر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي. خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره
زه
د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوري حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري. خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقع نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري، خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي؟ په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی. خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپلې ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې، بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري. کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ، نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي. اوس که په رښتینی ډول ورته وګورو، نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری، نو دا انصاف نہ دے، ځکه چې تاسو پوځي ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
مګر یو انټرنل سکیورټی دیټ از دی ریسپانسبلټی اف دی سیویلین انسټیټیوشن.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا اوریدل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو اړخیزه وي، او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه یې ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاره وي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل، د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا ونننۍ خبرونه بلونه وبیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکې.
جمهوریت.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپوش پک سویويش په لندو سپو 2013 15,315 15,315 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.